پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي راډیو له پی یو استودیو دی غرمنی خبری خپرونه کې مو زنور یاست نوري هرکلای کوم. و باور چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین او د طالبانو هغه څرګندونې رد کړي چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ترامپ د بریا هیله کړې. نن د اکتوبر 12 د ماشوم نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د دې ورځې د اهمیت په اړه مو د نوبل د سولې د جایزې له ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ سره مرکه کړې. مخله دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. دا خبرونه سالم محمد صالح اوروي. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین و مسؤول طالبانو ته وویل چې امریکا د خپلو ګټو په خوندي کولو پوهیږي. ملاله یوسفزی وایي غواړي په افغانستان او ټوله سیمه کې نجونو ته د تعلیم زمینه برابره سي. په جنوبي وزیرستان کې دوه پاکستانی سرتیري وژل سوي. وروسته تر دې چې طالبانو د ډونالډ ټرمپ د بیا انتخابېدو هیله وښوده، د ټرمپ د انتخاباتو د کمپاین و مسؤول د طالبانو د هغه بیان په کلکه رد کړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ له سی بي ایس نیوز سره په مرکه کې وویل چې دوی د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ولسمشر ټرمپ د بیا انتخابېدو هیله کوي. مجاهد دغه راز ویلي کله چې خبر شول چې د ولسمشر ټرمپ کرونا مثبته ده، د نوموړي د روغتیا په اړه اندېښمن سول، خو اوس ورته داسې ښکاري چې د ټرمپ روغتیا په ښه کېدو ده. د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د ارتباطاتو رئیس تیم مورتاک د طالبانو ملاتړ په کلک رد کړ. هغه ویل چې طالبان باید پوه سي چې امریکا به په هر وسیله خپلې ګټې خوندي کړي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایي په نړۍ کې 130 میلیونه نجونې ښوونځیو ته نشي تللی، او دا خطر شته چې د کورونا وایرس له کبله 40 میلیونه نور نجونې هم له تعلیمه بې برخې پاتې سي. نن د اکتوبر 12 د وړو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده، او سږ کال په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په افغانستان کې اوس هم د ګڼو ستونزو له کبله د نجونو تعلیم ته کافي پام نه کېږي. ملاله یوسفزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل غواړي په افغانستان او سیمه کې هر نجلۍ ته د زده کړې امکان برابر سي.
د کال په هر ورځ باندې د جنکو تعلیم او د جنکو حقونه هم دغه مره اهم دي. سمر چې د دې نن خبره کیږي، نو په کار ده چې دا کوشش مونږ جاری ساتو، او زه غواړم چې په دې سیمه کې هر یو جنې ته د تعلیم ورکړي شي.
د وړو نجونو ورځ له 2012 نه د کال راهیسې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې لمانځل کیږي. د کرنې او مالداری وزارت وایي په هیواد کې سږ کال د انګورو حاصلات 980,000 ټنو ته زیات سوي دي. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په کلني ډول افغانستان له دې درکه 180 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي. نوموړي زیاته کړه چې تېر لمریز کال د انګورو د حاصلاتو اندازه 870,000 میتریک ټنو ته رسیده. هرات، پروان، کندهار، کابل، غزنی، کاپیسا، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندز، پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د انګورو حاصلات پکې زیات سوي دي. پاکستانی چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې په یوه برید کې د دوی لږ تر لږه 2 سرتیري وژل سوي. پاکستانی چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید پرون د شوال تحصیل په منا مندره سیمه کې وسو. د دوی په وینا په دې پیښه کې 4 نور پاکستانی پوځیان ژوبل سوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. په هندوستان کې د کورونا وایرس پیښې نن یکشنبه تر 2 میلیونه واوښتې. د هند روغتیا وزارت په وینا نن په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 15,000 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې، چې ورسره په دې هیواد کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 2,050,000 ته ورسید. د دې سره هند تر امریکا وروسته په نړۍ کې د کورونا تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې لري. په امریکا کې د کورونا 2,086,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي، خو د هند په اړه ویل کېږي چې ښایي په کورونا وایرس د اخته کسانو حقیقي شمیر تر دې خورا زیات وي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ اوربند چې له اعلانېدو یې لا ورځ نه ده پوره سوې د ماتېدو له خطر سره مخامخ سوی دی. د دواړو خواوو ترمنځ اوربند پرون د غرمې پر 12 بجو د روسیې په منځګړیتوب پیل سو، خو ارمنستان او آذربایجان پر یوه او بل د بریدونو تور پورې کوي. د راپورونو له مخې د ناګورنو قرباغ په ستیپاناکرت سیمه کې له پرون مازدیګره تر نن سهاره پورې د 2 چاودنو ږغونه اورېدل سوي دي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه وویل چې آزاري ځواکونو د اوربند سرغړونه کړې ده. په باکو کې د آذربایجان دفاع وزارت تیره شپه وویل چې ارمنستان د آذربایجان پر ګنجې شر راکټونه ویشتلي دي. تر اوسه پورې دواړو هیوادونو ترمنځ په جګړو کې سلګونو کسان چې ملکیان او پوځیان پکې راځي وژل شوي دي. او په تایلند کې د یوه بس او ریل ګاډي د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي. په پلازمینه بنکاک کې چارواکو وویل چې په دې پیښه کې چې نن په چاچو یونګ ساو ولایت کې وسوه 13 تنه نور ژوبل شوي دي. د دوی په وینا په بس کې 18 تنه سپارول او د بنکاک په جنوب کې د بودایانو یوې مذهبي میلې ته تلل.
له سلام محمد سلام مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې به واورئ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یو مسؤل د طالبانو هغه څرګندونې رد کړې چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ټرمپ د بریا هیله کړې ده. نن د اکتوبر 12 د ماشوم نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د دې ورځې د اهمیت په اړه مو د نوبل د سولې د جایزې له ګټونکي ملاله یوسفزی سره چې د نجونو د زده کړې لپاره د مبارزې په خاطر دغه جایزه ورکړل شوې مرکه کړې ده.
په دې ورځ باندې موږ له پکاره چې موږ د جنکو د تعلیم خبرو کوو، هغه د حقونو خبرو کوو، د هغه د برابرۍ خبرو کوو.
په افغانستان کې ډېر ماشوم نجونې پر دې سربېره چې زده کړو به برخې دي ډېر شاخه کارونه هم کوي. وایي هم د کابل اوسېدونکي لس کلنه فرزانه ده، وایي هره ورځ له سهاره تر ماښام پورې د کابل په واټونو کې کار کوي.
د جاري خط ټولو دا چې وڅکو خرڅوي د ورځې سلی یو نیم سلی ګورو کوټه وړو هغه په ډوډۍ اخلو.
نن په تاجکستان کې د ولسمشرۍ انتخابات تر سره کیږي. امام رحمان بیا ځان کاندید کړی دی. ازادي رادیو او د غراز د خبرونې په دوهمه نیمه کې د نور بس دی د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه هم هیروي. په دې خبرونه کې بیا هم په افغانستان کې د ماشوم نجونو پر وضعیت خبرې کوو. خو اوس راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یو مسؤل د طالبانو هغه څرګندونې رد کړې چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ټرمپ د بریا هیله کړې ده. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد جمعې په ورځ له سی بی ایس ټلویزیون نیوز سره په مرکه کې ویلو چې دوی د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر ټرمپ د بیا انتخاباتو هیله او ملاتړ کوي. ولسمشر ټرمپ چې په افغانستان کې غوړي روانه جګړه پای ته ورسوي او طالبانو هم د هغه له ادارې سره د فبروري په 9 د سولې یو تړون لاسلیک کړی. د هغه تړون له مخې چې په 14 میاشتو کې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړي. همدا شیبه را سره د اکرام صاحب مهرباني.
ورسله دی چې طالبانو د امریکا په انتخاباتو کې د ډونلډ ټرمپ د بیا انتخابي دوه ملاتړ وکړ. د ټرمپ د انتخاباتو د کمپاین یو مسول د طالبانو ملاتړ په کلک رد کړ. د ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي ډلې ویان تیمورتو ویلي دوی په انتخاباتو کې له ټرمپ سره د طالبانو خواخوږي ردوي او دغه ډله باید پوه شي چې جمهور رئیس د امریکا ګټې مهمې دي او د ساتلو لپاره یې له هر ممکنه لارې ګټه اخلي. سی بي ایس نیوز د وسلوالو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله راپور ورکړی چې دوی هیله لري چې د امریکا په راتلونکو انتخاباتو کې ډونالډ ټرمپ بریالی شي او په افغانستان کې امریکایي پوځي حضور پای ته ورسیږي. سی بی ایس د غراز د طالبانو د یوې سرچینې له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي دي کله چې په کووید 19 ناروغۍ د متحده ایالاتو د ولسمشر ټرمپ لاخته کېدو خبر شول اندېښمن شول، خو اوس ښکاري داسې چې د هغه روغتیا ښه ده. په دې راپور کې راغلی دي چې طالبان ځکه په امریکایي انتخاباتو کې د ټرمپ د بریالیتوب ته لیوالتیا لري چې نوموړی غواړي په افغانستان کې د امریکا 19 کلنه جګړه پای ته ورسوي او خپل عسكر له دې هیواد وباسي. د طالبانو یو مقام سی بی ایس ته ویلي دي چې خای ډونالډ ټرمپ د نړۍ لپاره یو مسخره وي، خو هغه د طالبانو لپاره یو خيار او عاقل شخص دی. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو تازه پیغام کې ویلي دي چې سی بی ایس د خبرې ناسمه تعبیر کړي او هغه څه چې په یاد راپور کې خبرې شوې دي په مرکه کې د نه دی ویلي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې لاسلیک شو. امریکا ویلي چې د دې هوکړې په اساس بعد 2021 کال په پسرلی کې امریکایي عسکر له افغانستان نه وځي. اوس مهال په افغانستان کې نږدې 15,000 امریکایي سرتیري میشتې چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار په وینا شمیر به د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې 2500 ته راټیټ شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره میاشت په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ال مرستیال مولا عبد الغنی برادر سره په خبرو کې ټینګار کړی چې ټاکل شوی د 2021 میلادي کال تر مئی یا اپریل میاشتې پورې امریکایي ځواکونه په بش پړتوګه افغانستان پرېږدي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې وروستیو کې په خپل ټویټر کې لیکلي چې تر کریسمس پورې به امریکایي ځواکونه خپل کور ته ستانه کړي. خو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د ټرمپ له دغه دریز وروسته وویل چې د سولې له ټینګېدو وړاندې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل به په روان وضعیت اغیز ولري. بلې نورې سره
بلې اکرام صاحب له تاسو نه مننه. له کابل د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانګزه هم را سره د ټلیفون په لیکه دی. ستانګزه صاحب خبرونه ته راغلاست، کراته وای چې ولې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین مسؤول د طالبانو دغه څرګندونې مهمه بللې او هغه رد کړې دي؟
سلامونه وړاندې کوم. اساسا ترامپ ارتباط سهرات خای دکه چه دوی و این غلط تابید شوی، اما پا اصل که ترامپ کرکتر رو چه طالبان پا حقیقت که پنره ایوال سطح پر اسمیت پیزندن دیگوی نهی په هما غیر مستقیم په حمایت که در افغانستان دولت پزد واقعی سول بنان دوی دی طالبان دی بین مللی پیزندن پی ارتباط و محصر رو لو بولی.
ولې د طالبانو لپاره مهمه ده چې د امریکا د ولسمشر راتلونکي انتخابات چې د نومبر په 3 متر سره کیږي، البته مخکې رائے د پوسټ لاري ملیونونو امریکایانو ورکړي دي، مهمه ده چې ترامپ دغه انتخابات وګټي؟
زمګر وم چې طالبانو منطق باید دی چې کچېرې نوې کانسلجي دی پالیسیانه به تغییر کړي او دغه لړۍ چې دی سولې پروسه ده او طالبانو سره توافق کړی او بین ملي قرارداد کړی او د امریکایانو سره تعهدات کړي، متقابل امریکایانو دې سره تعهدات کړي، د دې ویرې باید وجود ولري چې احتمال د وجود لري چې دوی بیا په خپله یعنی امریکا موقف تغییر وکړي. د دې لپاره به طالبانو ته به دغه ښه وي چې د لړۍ دوام پیدا کړي. د لړۍ دوام لپاره که چېرې ترامپ قدرت پاتې کېږي، د ملاحظات او ویره چې وجود لري چې نوی حکومت ممکن تغییر په سیاست کې راولي هغه له منځه ځي.
بله ستانګزای صاحب، په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د دولت د پیل شوو خبرو ته په پام چې ډېرې ټکنۍ او زندنۍ مختزي کې چیرې وضعیت داسې وي چې هغه نظر شمیرنې طالبان په پام کې ونیسي چې په امریکا کې دي شوي دي تر اوسه پورې، او ښیي چې دیموکراتانو کاندید جو بایدن له ولسمشر ټرمپ نه مخکې دی، که چیرې وضعیت داسې وي ولې طالبان دغه خبرې نه دغه خبرو په وړاندې خندونه لمنځ نه وړي؟ د افغانستان د حکومت مشران طالبان تورنوي چې دغه خبرې ټکنې کړي دي؟
طالبان په دې پوهېږي چې امریکایان که دموکراتان قدرت ته راسي که جمهوری خواهان، یا ټکی ډېر مشخص دغه ده چې امریکایان دوی ته په هر صورت افغانستان نه وځي او په هر صورت باید طالبان سره توافق وکړي. د باندې استراتیژیک لحاظ طالبان پرېږدي، بل د طالبان لپاره بعض ارزښتونه وجود لري چې که له هغوی نه ودلو کې معنی اسلامي تحریک معنا له منځه ځي. د دې لپاره د ټکنۍ کېدو مسله یې همدا ده، او د افغانستان حکومت په یو ډېر بد حالت کې واقع ده. زما له نظره که چېرې جو بایدن هم راشي کوم جدي تغییر به رانه شي، سره له دې جو بایدن هم د ترامپ په مقایسه کوم ډېر نیکنامه او ډېر دقیق سیاست مدار نه ده، او د افغانستان په اړه متاسفانه لکه چې ترامپ هېڅ شناخت نه لري، جو بایدن هم نه لري، او متاسفانه دواړه احساساتي سیاستونه مختلف دي.
کور ودان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانګزی. خو په افغانستان کې بیا هم جګړې روانې دي، هلمند چې په تیره بیا ډیر ناامنه ولایتو بیا ویل کېږي چې د لښکرګاه ښار څلورمه حوزه بابا جسمه کې د سهار څلورو بجو رئیس د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې پیل شوې. ویل کېږي دغلته ځینې حکومتي پوستو سقوط کړی او دا مهال د حوزې په مرکز کې جګړه روانه ده. لښکرګاه ته د نهر سراج له سیمې تیره شوې عمومي لاره چې د ښار له کندهار سره تړي هم له درې ورځو راهیسې تړلې ده. له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم همدا شېبه راسره وصل شوی دی. دایی صاحب د په سیمه کې د وضعیت په اړه راته ووایئ، ولې جګړې دومره تیز شوې دي؟
نوری صاحب دغه اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، د لښکرګاه ښار په څلورمه حوزه بابا جي کې چې د دې ښار په شمال کې موقعیت لري، سخت جګړه روانه ده. د تیرې شپې راهیسې هلته د لس په شاوخوا کې پوستې سقوط شوي دي. په ځینو پوستو کې امنیتي ځواکونو تکلفات هم اوښتي دي، خو په ځینو پوستو کې افغان ځواکونو عقبنشیني کړې ده. د دې تلفاتو او عقبنشیني خبرې راته د هلمند والي ویاند عمر ځواک وکړي. هغه وویل چې موږ په ځینو سیمو کې د احتیاط په خاطر د بابا جي د ځینو مربوطاتو څخه عقبنشیني کړې ده، فشار تللي یو، څو راتلونکو عملیات ته ځانونه آماده کړو. اما دغه جګړې که څه هم د تیرو دوو میاشتو راهیسې د هلمند په خورو ورو ډېرو لیرو کمربندي سیمو کې وي، خال خال وي، خو په تیرو لسو ورځو کې شدت اخیستی دی. چې دغه اوس چې خبرې کوو، د نادالي او مارجې د دوه راهیسې ته څېرمه د سید آباد په کلي کې د نادالي د کمربندي سیمې جنګ روان دی. په نهر سراج کې د شپږ سو یو سړک په اطرافو کې لښکرګاه ته نږدې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د شهرا دغه عمومي شهرا د هلته جنګ روان دی او په بابا جي کې سخته جګړه روانه ده. نورې ټولې سیمې د بیاوزې سکوت شوي، یوازې د اوزي مرکز پاتې دی.
دغه لښکرګاه ته د نهر سراج له سیمې چې د تیره شوې عمومي لاره ده او له کندهار سره نښلول کېږي، تاسو مخکې په راپور کې ویلو چې په دې لاره کې ډېر پولو پلچکونه هم له منځه وړل شوي دي، ولې دا له منځه وړي؟
د دې لپاره موږ پرون د هلمند والي سره خبرې وکړې. تورن جنرال محمد یاسین موږ وویل چې د لارې د سکوت یو لامل دا دی چې وسلوالو ډېر زیات مینونه سخت کړي دي، او هغوی غواړي چې خلک د پخې لارې په ځای هغه فرعي لارو ته تشویق کړي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او بیا خپل فلسطیني او خپل تاثیرات وښيي. د اوس کلن لپاره دا لارې د مینونو د خاطر او په تیرو شلو ورځو کې د لسو موټر بمونو چې ډېر غټ غټ موټر بمونه دي پر امنیتي ځواکونو چې پر پوستو شوي دي، د هغوی خاطره دا پلچکونه هم د منځه تللي دي. لاره هم په کلي ډول تخریب شوې ده او په عین حال کې د لارې د امنیت پوستو هم یا سکوت کړی دی او یا ځینې سیمې کې سرتیرو عقبنشیني کړې ده. دا د هلمند والي وویل او ویل چې موږ د دې لارې د خلاصولو لپاره څو ورځې ته اړتیا لرو، څو یې مجدد وکړو او بېرته لاره خلاص کړو.
بلې، کور ودان الیاس دایی له هلمند د ازادي راډیو خبريالو چې په هلمند کې لښکرګاه تڅیر ما په بابا جي سیمه کې د سختو نښتو له حاله خبرولو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار لوو بوجود ما خام تر وو بوجو خبرونه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ما شام تر وو له ازادي راډیو اوري.
او سم ناجی صافی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت په لومړي ځل د ټولو ګمرکونو ریاستونه آزادې سیالۍ ته وسپارل. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې پروسه شفافه او وړ کسان ورته وګماري.
مالی وزارت کې ټول بستونه کاوایدي وي غیر اوایدي وي آزاد رقابت تور کې وته څو وړ کسان راشي او بلدا چې وړ کسان راشي، هر څوک چې شرایطو برابر کسان یا کولای شي چې په دغه مواردو باندې خپل درس واستي ورکړي.
د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو پر بنسټ د کابل، کندهار، ننګرهار، خوست، نیمروز، کندوز، فراه، فاریاب او هرات ګمرکونو ریاستونه نن آزاد سیالۍ ته سپارل شوی. د داسې حال کې چې تر دې وړاندې داسې ادعاوې موجودې وي چې د ګمارنې په پروسه کې فساد شته او د ګمرکونو ریاستونه په پیسو خرڅېږي. په افغانستان کې سکال د انګورو حاصلات 980000 میټریک ټن ته رسیدلې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزادي رادیو ته وویل چې په کلنی ډول افغانستان له دې درکه 1.8 میلیونه ډالر عواید لري. نوموړي وویل چې تیر لمریز کال د انګورو د حاصلاتو کچه 980000 میټریک ټن ته رسیده. هرات، پروان، کندهار، کابل، غزنی، کاپیسا، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندوز، پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې په کې د انګورو حاصلات زیات شوی او د دې تولید راټولولو او بسته‌بندۍ لپاره زړګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ نوی پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ نوی پوله، یو انګلیسي پاوند اته نوی افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه ویشت پوله، زر ایراني تومان دوه افغانۍ پنځه شپېته پوله، زر هندي روپۍ یو زر څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه درې اویا افغانۍ.
ازادي راډیو اوري مخکې دی چې د نوبل د سولې د جایزې لګټونکو ملالۍ یوسفزۍ سره مرکه واوري. یو سیمه ییز موضوع راخلو. په تاجکستان کې نن د ولسمشر انتخابات کې اټکل دا دی چې په دې انتخاباتو کې به اوسنی ولسمشر امام علي رحمان د بلې وکلنې دورې لپاره بریالی شي. رحمان له تیرو نږدې دیرشو کلونو رئیس د تاجکستان ولسمشر دی. نور حالې د اسدالله الدین په رپورټ کې.
په تاجکستان کې سهار شپږ بجې د ټاکنو نږدې څلور زره حوزې پرانستل شوې او د ماښام تر اتو بجو به پنځه میلیونه کسان خپلې رایې وکاروي. د تاجکستان تیرې څلور پړاو ټاکنې اوسنی ولسمشر امام علي رحمان ګټلې دي، خو دا ټول انتخابات د لویدیځو څارونکو له نظره آزاد او عادلانه نه وو. رحمان د پخواني شوروي اتحاد یوازینی دیکتاتور دی چې د بلاروس د واکمن الکساندر لوکاشینکا په نسبت هم د اوږده وخت لپاره په واک کې دی. له رحمان سره څلور نور کمپیجندل شوي کاندیدان هم ټاکنیزې سیالۍ ته راوتلي دي او دا په پارلمان کې د حکومت پلوه ګوندونو استازي دي. د دغو کسانو کاندیدېدل یوازې سمبولیک ارزښت لري او هیڅ یوې له رحمان سره سیالۍ نشي کولی. دا له هغه وروسته لومړني انتخابات دي چې امام علي رحمان خپل سیال ګوند اسلامي رنسانس لغوه کړ. د تاجکستان سترې محکمې په 2015 کال کې دغه ګوند ترهګري سازمان یاد کړ چې وروسته یې ګڼ مشران او چارواکي زنداني یا له وطنه وتښتېدل. تاجکستان کې یوازینی اصلي سیاسي مخالف ګوند سوسیال ډیموکرات دی چې ټاکنې یې تحریم کړې دي. پخوا اټکل دا و چې امام علي رحمان به له واکه لرې او خپل مشر زوی رستم امام علي ته به د قدرت فرصت ورکړي، خو تېره اګست میاشت کې نوموړي د پنځم ځل لپاره خپله کاندیداتوري اعلان کړه. امام علي رحمان په 1992 کال کې د کورنیو جګړو پر مهال د منل شوې څیرې په توګه میدان ته راغی. هغه د واک پر مهال له هغو مخالفانو سره چې په جګړه کې وو سوله وکړه او تاجکستان ته یې ور وبلل. له دې سره نوموړی د تاجکستان په اساسي قانون کې د دغه هیواد د سولې او یووالي بنسټ ایښودونکی وبلل شو. رحمان څو ځله اساسي قانون بدل کړ او هر ځل بدلون د ده په ګټه وو. ټاکل شوی د تاجکستان د نننیو ټاکنو لومړنۍ پایلې سبا دوشنبه او وروستۍ هغه یې له قانون سره سمې تر دو اونیو پورې اعلان شي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د اکتوبر یولسمه د ماشومو نجونو نړیواله ورځ. د ملالۍ یوسفزۍ چې د نجونو د زده کړو لپاره د مبارزې په خاطر د سولې د نوبل جایزه ګټلې، له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل په دې ورځ باید کورنۍ ژمنه وکړي چې د نجونو د زده کړو لپاره به کار کوي چې ورته د ښه ژوند زمینه برابره شي. ملالۍ بشیر له ملالۍ یوسفزۍ سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د کوچنیو نجونو نړیواله ورځ ولې مهمه ده.
د جنکو نړیواله ورځ د پوره نړۍ د پاره ډېر اهمیت لري. موږ ته پته ده چې ډېر شي جنکې د تعلیم نه محروم دي. تقریبا یو سل او دیرش میلیون ماشومان چې دغه سکولونو ته نشي تللی او د کووډ 19 د لاسه دا خطر ده چې شل میلیونه نور جنکې کوم د تعلیم نه به محرومه شي، ځکه چې په کوم عمر کې د هغوی ودونه کیږي یا هغوی خپل د خاندان دپاره فائنینشل سپورټ کوي، د هغوی دپاره ګټه کوي، نو په هغوی باندې دا ډېر زیات بوج راځي هغه د سکولونو نه بهر پاتې شي. نو په دې ورځ باندې موږ له پکاره چې موږ د جنکو د تعلیم خبرو کوو، هغوی د حقونو خبرو کوو، د هغوی د برابرۍ خبرو کوو، او صرف دا خبرو ته پاتې نه شي بلکې موږ عملي کار وکړو. په دې باندې پکار ده چې موږ خپلې جنکۍ سکولونو ته ولېږو، جنکو له د خبرو حق ورکړو او جنکۍ چې دي هغه جوابونو ته او نور اپورچونیټیز ته مخکې پرېږدو او د هغوی په لاره کې مشکلات نه پیدا کوو. او زما پوره جنکو ته ماشومان ته دا پیغام دی چې نن ورځ خپه پوره جشن او جوش باندې مناو کوي، په دې ورځ باندې ستاسو د حق خبره کیږي، کیږي، خپل آوازونه پورته کوي، خپل د حق لپاره خبره کوي او خپل د حق باره کې ریسرچ کوي او پیژنې چې د جنکو څه حقونه دي. په اسلام کې د جنکو د حقونو خبره کړې شوې ده، په آئین کې تاسو د حق خبره ده، په انساني حقوق کې تاسو د حق خبره ده.
ملالی، تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان او شاوخوا کې نجونې له ډیرو کړاوونو تیریږي، بیا امنی ډیر شونځي بند کړي دي او دوی ته حقونه هم پوره نه رسیږي، نو تاسو څه ګڼئ چې په دې ورځ باید څه وسی، کوم کارونه ضروري دي چې خلک یې وکړي؟
بدی ورځ باندې آگاهی ډیره ضروری ده، زده کړه ډیره ضروری ده او زه غواړم چې هر یو جنې دی خپل په ځان باندې اعتماد کوي، یقین دی کوي او خپل په خپل غږ دی پورته کوي. نن سبا زموږ سره سوشل میډیا ده، اخبارونه دي، نیوز چینل دي او داسې ډیر شی پلیټ فارمز موجود دي چې په باندې جنې کوي خپل خبره کولی شي، خپل غږ پورته کولی شي. او چې تاسو وینئ که په معاشره کې د جنې نه تعلیم اغسته کیږي، بل څه حق دی غسته کیږي، چې په هغه کې تاسو دغه سره یو ځای ودرېږئ، دغه خبره وکړئ. نو زه غواړم چې نن ورځ خپل هر یو کس خپل ریسپانسبلټی وپیژني، خپل ذمہداری وپیژني، کاغه مور پلار دی، کاغه رونه دی، کاغه خويند دی، کاغه جنکی دی، کاغه زموږ مشران دی، سیاستدانان دی، استادان دی، د هر یو کس په دې ورځ باندې ډیر زیاته دغه یو کردار دی، دغه ذمہواری ده. نو د هر یو کس اکشن ضروری دی او دا صرف د نن ورځې خبره نه ده، دا نور هم د کال په هر ورځ باندې د جنکو تعلیم او د جنکو حقونه هم دغه مره اهم دي. سمر چې د دې نن خبره کیږي، نو په کار ده چې دا کوشش مونږ جاری ساتو او زه غواړم چې په پښتنو په دې سیمه کې هر یو جنې ته د تعلیم ورکړې شي.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو ملالۍ یوسفزۍ ول، ملالۍ یوسفزۍ سره بشپړ مرکز موږ په نورو خبرونو کې اوریدلی شي، خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. په افغانستان کې ډېری ماشومان نجونې پر دې سربېره چې له زده کړو بې برخې دي، ډېر شاقه کارونه هم کوي. خان محمد سین په یو راپور کې د ماشومان نجونو ستونزو ته کتنه کړې ده.
سره له دې چې په افغانستان کې اوس هم ماشومان نجونې له خپل لازم حقونو برخمن نه دي، خو د تیر په پرتله اوس ورته پاملرنه ډېره شوې ده. د کابل خار اوسیدونکو د شپې تکلن شمال خان وای لاسو ډیر اولادونه لري، خو په دوی کې ورته دوه لونې تر نورو ګران دي. دی وای پنځه لونې واده شوی او هر چا چې ورته د لونو د ودونو مبارکي ویلې خوښ شوه ده.
ما شکر الحمدلله درې زمون دی او نه دانی لورانی دی، لالا نه خوشاله یو موږ فخر پکوه غمو مال واده دامو مال واده دوه دانی واده سوی دی بل درې ممر کړی ده، مبارکي به ور راته وای کنه.
د ملګرو ملتو سازمان په 2012 میلادي کال کې د اکتوبر 11مه د ماشومان جنو د ورځې په نوم ونوموله چې اوس په ډیره هوادونو کې د غونډو او ناستو په جوړولو منځل کیږي. د دغه ورځې د منځلو هدف د ماشومان جنو ملاتړ، زده کړو، خوړو، قانوني حقوقو او روغتي خدماتو ته د دوی لاسرسي او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي او په زور د ودولو مخنیوي دی. پینځه ویشت کلنه گیتا وای کورنۍ باید نجونو او هلکانو ته د زده کړو او حقونو یو شان زمینه برابر کړي.
دختر نه باشه دنیا نیست، هر آن چیزی که به بچه خود می پسنده به دختر.
کنجلی نه وی نری نشته، هر څه چې الک ته غوړه گنل کیږي باید انجلی ته غوړه وګنل شي. الکان چې تحصیل کوي، رئیس یا ډاکټر کیږي، باید انجونو ته هم ورته اسانتیا برابر شي.
خود افغانستان په بیلابیلو برخو کې داسې ماشومان او پتیره ماشوم انجونې شته چې حتی لخپل لومړنۍ حقونو نه برخمن نه دی او اندا چې ځینې کورنۍ د انجونو په زیږون نارضایتي او تعصب خي. دوی په دغه دودیزه ټولنه کې پر انجونو داسې نومونه لکه بسګل، بسما، بسبیبي، ختیمه، خاتمه او داسې نور دي چې په کورنۍ کې نور انجونې ونه زیږي او دا کار له انجونو سره د دوی د تعصب ښکارندویي کوي. په دودیزه ټولنه کې ماشوم انجونې له بیلابیلو ستونزو سره مخې دي. اوس په افغانستان کې په سلګونو زره ماشوم انجونې شته چې له زده کړو بې برخې دي، حتی د پام وړ شمیر یې په شاقه کارونو بوختې او ممکن ډیری یې په لږ عمر کې په زوره واده شي. لس کلنه فرزانه وایي هره ورځ له سهاره تر ماښامه د کابل ښار په واټونو کې کار کوي.
سبا یې وخته جګوګو بمبالو ته راځي جاري خته ټولو دا چې وچکو خرڅوي او نور دلته راځو د ورځې سلي یو نیم سلي ګرو کورته وړو هغه پی ډوډۍ اخلو.
ورته وخت کې په لرې پرتو سیمو کې ډیری ښځې د نجونو د زیږولو له امله د میړه د کورنۍ د غړو لخوا له دومره تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې رواني ستونزې ورته پیښیږي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مخکې لدې بې سوادي، بې وزلي، له انساني حقونو او قوانینو نه د خلکو ناپوهي او داسې نور د ماشومو نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده لاملونه ګڼلي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دا ورځ په افغانستان کې د ماشومو نجونو وضعیت وړاندې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د نور بس دی په خپرونه کې څیړو چې د کابل له سټوډیو زما همکار مرسلین ارسلا په ژوندۍ مڼه مخته وړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې. مخکې له دې چې د نور بس د خبرونې ته وار ورسیږي، سلیم محمد صالح ته بغوښ شو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
وروسته تر دې چې طالبانو د ډونالډ ټرمپ د بیا انتخابي دو ملاتړ وکړ، د ټرمپ د انتخاباتو د کمپاین یو مسؤل د طالبانو ملاتړ په کلکه رد کړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ له سی بي ایس نیوز سره په مرکه کې وویل چې دوی د امریکا د ولسمشري په ټاکنو کې د ولسمشر ټرمپ د بیا انتخابي دو ملاتړ کوي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی وایي چې په نړۍ کې 130 میلیون نجونې ښوونځیو ته نه سي تللی، او دا خطر سره چې د کورونا وایرس له کبله 40 میلیونه نور نجونې هم له تعلیم بې برخې سي. ملاله یوسفزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې غواړي په افغانستان او سیمه کې هر نجلۍ ته د زده کړې امکان برابر سي. د کرنې او مالداري وزارت وایي په هیواد کې سږ کال د انګورو حاصلات 980,000 ټنه زیات سوي دي. پاکستانی چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې په یوه برید کې د دوی لږ تر لږه 2 سرتیري وژل سوي او 4 نور ټپیان سوي دي. د پیښې مسؤلیت چې پرون سوی چا نه دی منلی. په هند کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې نن تر 9 میلیونو واوښتې. د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ اوربند چې له اعلانېدو یې لا ورځ نه ده پوره سوې، د ماتېدو له خطر سره مخامخ دی. دواړه لوري یو او بل په بریدونو تورنوي. او په تایلند کې د یوه بس او ریل ګاډي د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 12 تنه مړه سوي دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلامو د دیونی د نور بس یا شکست سکوت خبرونې ته هرکلی کوم. نن د اکتوبر 11مه د ماشومون جنو نړیواله ورځ ده. لنن څخه نه کله مخکې د دسمبر په 19مه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې د ملګرو ملتونو د سازمان یو سلو او یو مشمیره پریکړه لیک خپور شو چې د پریکړه لیک لمخې هر کال د اکتوبر 11مه د ماشومون جنو نړیواله ورځ وټاکل شوه. لنه کلو رئیس د نړۍ په ګوټ ګوټ په ځانګړې توګه افغانستان کې د غورز منزل کیږي، او په همدې ورځ ځینې نړیوال بشري او تحقیقاتي ادارې هم په نړۍ کې د نجونو د ژوند او وضعیت په اړه خپل راپورونه خپروي. گزارش سال روان اداره یونیسف نشان میده که بر علاوه جنگ و ناامنی در کشورهای در حال جنگ، شیوع ویروس کرونا در جهان زندگی کودکان دختر را سخت متضرر ساخته است. محروم شدن از رفتن به مراکز آموزشی به ویژه مکاتب یکی از آسیب‌هایی است که در سال 2020 میلادی دخترها با او روبرو هستند. در برنامه امروز شکست سکوت روی وضعیت دختران کودک با منیژه رمزی، استاد پوانتون و مدافع حقوق اطفال صحبت می‌کنیم. بله استاد، به برنامه خوش آمدین.
سلام،
با
شما هستم.
بله بسیار تشکر استاد. موقعیت شما را اگر لطف کنین تغییر بدین چون صدای شما به ما درست نمیه. اگر با آغاز کنیم با این که در رابطه یافته های شما، البته که در این بخش مطالعه هم دارین و بعد از گزارش های تحقیر هم کار کردین، وضعیت دختران کودک در افغانستان چگونه است از دید شما؟
تشکر. دقیقاً ام قسمی که وضعیت حقوق بشری در تمام افغانستان تاسف‌بار است. مردم دچار چالش‌ها و ناهنجاری‌ها هستند. وضعیت کودکان دختر هم بسیار زیاد خوب گزارش نمی‌شود. قرار آمارهایی که نهادهایی که در زمینه مسئولیت کودکان مخصوصاً مسئولیت دختران کار می‌کنند گفته می‌شه که در میان حدود 24 نفر طفل آسیب پذیر که وجود داره، بیشتر آسیب ها متوجه کودکان دختر هست که از اون جمله از بحث قتل و جرح کودکان هست، موضوع اختطاف از اونا هست، مسائلی که مثلا خدمات بشر دوستانه برای اینا به شکل درستش انجام نمیشه و یا هم در بطن خانواده اینا دچار مشکلات و حاضر و اذیت های جنسی حتی از طرف نزدیکان خانواده و در سطح اجتماع هم و از تنبیه بدنی و تنبیه زبانی که در سطح مکاتب اینا انجام میشه. این همه مسائل نشان دهنده ازی است که وضعیت کودکان دختر بسیار خوب گزارش نمیشه. ولی چیز دیگه هم هست که از یک جهت نهادهایی که برای مسئولیت اطفال کار میکنن در افغانستان تا جایی هم پروژه را تطبیق میکنن و به شکل درستش بیروندان برنامه ها یک نتیجه خوبی را نتانسته داشته
باشد.
و از جهت دیگه هم حکومت افغانستان یک نظارت جدی از تطبیقی برنامه‌ای که در مخصوصا در ولایت های افغانستان بوده به شکل دقیق ترش وجود نداره.
درست استاد، اگر از خود خانواده آغاز کنیم، وضعیت چقدر تغییر کرده به یک دختر و کودک دختر در درون خانواده با توجه به اینکه کار هم صورت گرفته در چند سال گذشته، اگرچند شما از تطبیق پروژه ها انتقاد دارین، اما چقدر وضعیت تغییر کرده به نفع دخترها و یا روی کرد خانواده ها چقدر در برابر دخترانشون تغییر مثبت داشته؟
خب دقیقا واضح هست که در طی این 12 مخصوصا این 12 سال تغییرات چشمگیر در همین قسمه که در سایر ابعاد زندگی مردم در افغانستان به وجود آمده، در وضعیت اطفال هم تغییر آمده، یعنی به این معنا نیست که هیچ کاری صورت نگرفته، ولی آنچه که ما انتقاد میکنیم به این معنا هست که کار بسیار زیاد قابل نتیجه نبوده، یه چیز ملموس نیست. مثلا ما میبینیم در سطح جاده ها اطفال روی جاده ها تگدی میکنن، کار شاقه انجام میدن، مورد سوء هزار اذیت قرار میگیره. اینا هم نشان دهنده از این است که کار بنیادی انجام نشده، ولی کار انجام شده. به اینکه شما به اشاره کردین که چقدر در وضعیت خانواده تغییر آمده، بدون شک در بزرگ شهرها مخصوصا در شهر کابل، در ولایت های بزرگ افغانستان مثل هرات و مزار و ننگرهار، این جایا میشه که ما از عموم سطح آگاهی مردم حرف بزنیم که سطح آگاهی مردم بلند رفته، مخصوصا خانواده‌ها و تا اجازه به این میتن خانواده‌ای که در گذشته دخترانشان اجازه رفتن به مکتب نمیدادن، امروز خودشان زمینه سازی میکنن. اما هر قدر که از بزرگ شهرها دورتر میریم محدودیت ها بیشتر میشه و همون خشونت های ساختاری، خشونت های فرهنگی مثل بد دادن، ازدواج های اجباری، ازدواج زیر سن، اینا مسائلی است که هنوز هم ریشه داره و هنوز هم سالهای متمادی نیاز است که فعالین حوزه حقوق بشر، مخصوصا فعالین حقوق کودک و سوشیال ورکرا یا مددکارای اجتماعی به خاطر مسئولیت اطفال، مخصوصا اطفال دختر، باید یک سلسله برنامه‌ای عملی را در حمایت و اداری یونیسف و سایر نهادها انجام بده.
درست، در رابطه به این که در شهرها وضعیت متفاوت‌تر از مناطق دوردست است، علت را در چی می‌بینین؟ آیا دید خانواده‌ها تغییر نکرده، آگاهی درست نبوده، طریق دادن آگاهی، و یا اینکه همین ناامنی‌ها به گونه‌ای بهانه هم شده و یک علت اصلی هم است در دوردست‌ها که مردم نمی‌تونن دخترانشان را به مکتب فرستن و حقوق اولی از این کودک‌ها که هستن این مراعات شود؟
خب این همه چالش هایی که شما یاد کردین دست به دست هم داده و وضعیت مشکل ساخته برای زندگی اطفال، مخصوصا اطفال دختر. ولی فقر اقتصادی مسئله بسیار جدی هست. مثلا خانواده ها ترجیح میتن که فرزند پسرشان رو به مکتب بفرستن و زمینه های بهداشت و رفاه را بیشتر برای فرزند پسر فراهم بسازن، مخصوصا اگر ما از شهرهای بزرگ بریم به سمت ولایت ها و جای دورتر. و از جهت دیگه هم جامعه مردسالار است، فرهنگ ها بسته هست و به ننگ امون قسم که زن در اجتماع یک قشر آشیه یا جنس دوم اجتماعی دانسته میشه، برای طفل کودک دختر هم یک دید متناقض نسبت به یک پسر وجود داره. از این لحاظ این مسائل همش دست به دست هم داده و وضعیت بسیار زیاد مثبت نشان نمیده. اما باورمندی من به عنوان ارتکار میکنم ای است که باید والدین مخصوصا مادر نسبت به وضعیت طفل دختر خود باید توجه بکنه. دیدگاه کلیشه‌ای در اجتماع ما می حاکم است که مثلا دختر در ازدواج میکنه و باید مهر نامه سرمایه گذاری که داشته باشیم بالای فرزند پسر انجام بدیم. الان که وضعیت های زندگی فعلی یک چیز دیگه را به نمایش میذاره. از این لحاظ مادر بیشتر مسئولیت در این مسئله داره که باید حمایت داشته باشه از طفل دختر.
درست. در رابطه با تاثیرات اجتماعی ما، شما در 20 سال گذشته یک سفر خیلی طولانی را پیمودیم در این بخش، ظرفیت‌های ایجاد شده در شهرهای بزرگ. تاثیرات از اینکه خانواده‌ها نمیگذارن دخترایشون به مکتب برن و تحصیل کنن بالای جامعه چقدر بوده؟ چون ما در بعضی از مناطق میبینیم که عملا وقتی خانواده با مشکل سیبرش پیدا میشه، یک خانم در یک خانواده نیازمند یک خانم دکتر است، اما در جن متاسفانه وجود نداره. با توجه به می یک تصویر کلان اگر بتین از اینکه تاثیراتش چی بوده بالای جامعه؟
خب در قدم اول باید سطح آگاهی مردم بلند بره، گرچند که رسانه‌های محترم و حکومت افغانستان و نهادهای زمینه کار کردن، ولی کار بسیار زیاد جدی نبوده. مثلا در ولایت‌های افغانستان حرف اول علما و روحانیون میزنه، باید از آدرس از اینا این مسئله بر مردم تفهیم شوه که امون قسمه که فرزند پسر حق تعلیم داره، فرزند دختر هم داره، بحث قانون اساسی است، بحث قوانین بین‌المللی است، ارزش‌های دین مقدس است. ما به این اشاره می‌کنم و تاکید بیشتر به این مسئله داره. اگر تصویر کلی از این مسئله داشته باشیم، دقیقاً دیدگاه مردم تغییر کرد. یک اندازه در اولم یادآوری کردم، فامیلایی که در گذشته دخترانشان اجازه نمیدادن، ولی امروز مثلا برادرایی که خواهرای خود اجازه نمیدادن، امروز فرزندان دختر خود حمایت میکنن تا اونا به مدارج عالی و دانش برسن. ولی در کنار هذی عمو موضوعات ناامنی، آزار و اذیت‌های خیابانی، کودک‌ربایی، نقض حقوق کودک، متخطیایی که در زمینه حقوق بشری کودکان وجود داره، این مسائل خانواده‌ها را یک اندازه نگران ساخته و باعث از این میشه که اونا ترجیح بدن طفل کودک دخترشان از رفتن به مکتب باز نگه دارن. اگر فکر میکنم شرایط امنیتی بهتر باشه، زمینه‌های اقتصادی خانواده‌ها بیشتر فر باشه و خانواده‌ها مصروف اشتغال و کار باشن، شاید یک اندازه دیگه هم تاثیرات مثبت وارد شوه و اینا توجه به طفل دخترشان هم داشته.
درست در رابطه به اینکه خب شما گفتین اولویت بنده باید صورت بگیره، اما در بخش ازی که در ولایت چقدر واقع بینانه عمل شده در بخش زمینه سازی به تعلیم دخترها، چقدر شما راضی هستین در سالهای گذشته یا ای تلاش شده و یا ای که موانعی در برابر ازی وجود داشته و به نوع بهانه هایی که از طرف مقامات صورت میگیره که گویا در اونجا زمینه سازی وجود نداشته، فرصت وجود نداشته، یا همین گونه است و یا ای که دوگانه عمل شده به نظر شما؟
خب من فکر میکنم زیاد دوگانه هم عمل نشده. یکی ذهنیت های مردم در ولایت ها آماده پذیرفتن همچون مسائل به شکل دقیق تر، قسمی که در شهرهای بزرگ مثل کابل بوده در ولایت ها نبوده. که این نیاز ما یادآوری کردم که باید زمین های آگاهی دهی مسائل بیشتر می بود و باید بیشتر هم شود. اما حکومت کار خود کرده، برنامه را برگزار کرده، نهادهای مسئولیت اطفال هم کارهایی را انجام داده و چیزی که من زیاد برش تاکید دارم این است که بسیاری از این برنامه ها مخصوصا در زمین های آموزش دختران بیشتر جنبه های پروژه ای داشتن.
درست.
و اکثرا بعضی پروژه ها در امون ولایت هم تطبیق نشده، در شهرهای بزرگ تطبیق شده و گزارش از ولایت ها آمده. این خود از یک چالش هست و امون بحث ایجاد محیط محافظتی را بر اطفال به خطر مواجه می سازه. از این لحاظ من به این هستم که اگر حکومت افغانستان برای برنامه‌های حمایتی و محافظتی از اطفال مخصوصا در زمینه‌های آموزش و بهداشت یک تجدید نظر باید انجام بده و متخصصین در مورد این مرحله بسازه، برای اینکه در بسیار از مسائل ما می‌بینیم که در حوزه اطفال افراد غیر مسلکی گماشته میشن و اونا به شکل درستش همون نیازمندی‌های اطفال شناسایی کرده نمی‌تونن. خود از یک چالش بزرگ
است. درست. در این موضوع میخوام یک پرسش داشته باشم در رابطه با اینکه خب شما اشاره کردین که باید افراد متخصص گماشته شون. متاسفانه در برنامه ما بیشتر وقت ما با خانم‌ها صحبت میکنیم، اینا هم گلازی دارن که مو پیامی که به گونه درست فرستاده شوه و افهام شوه به خانواده نمیشه. در این بخش آیا نبود کادر است در سطح ولایات که بتونیم ما افراد متخصص کجا برسانیم پیام را، یا عمدن این کسایی که پروژه ها را میگیرن عمدن همچه کار میکنن و یا سلنگاری میکنن؟
خب اردو مثلا میتونه باشه، هم کمبود کادر علمی و مسلکی است و هم از جهت دیگه قصدن افراد گماشته میشه که چند وظیفه رو همزمان اونو انجام میدن. مثلا در بخش موضوعات اطفال ما امروز به نام سوشیال ورکر یا مددکار اجتماعی در افغانستان ما رشته را داریم و پانتون کابل هزی رشته مسئولی ما فارغ میشه و اینا باید برن در این زمینه ها کار بکنن و هم میخصم از رشته مدیریت آموزشی که باید در زمینه های آموزشی از اینا اطفال کار بکنن، ولی متاسفانه از زمینه های کاریابی برای اینا نیست و اینا مجبور میشن که برن به یک اداره کار بکنن که اصلا او رشته و مسائل اینا اینجا فرا نگرفتن. من فکر میکنم که حکومت افغانستان مخصوصا بیشتر یادآوری کردم یک تجدید نظر باید نسبت به این مسائل داشته باشه. مثلا کمیته های تکنیکی که با معاونیت دوم ریاست جمهوری هست در قسمت قانون حمایت از طفل، افرادی که غیر مسلکی هستند به اون کمیته ها و کمیسیون ها گماشته شدن و مشکل طفل را مخصوصا موضوعات آموزشی و بهداشت که امروز روز ساعت روان هست که ما در دانشگاه کابل از این تسجیل کردیم، یعنی در واقع اینی مسائل موارد در نظر گرفته نمیشه این در آینده چالش های بیشتر و کلانتر به وجود میاره و امی کادر علمی امروز ما حدود 160 پنتون داریم در سراسر افغانستان. من فکر میکنم ما کادر علمی مسلکی را به حد کافی فارغ میدیم، ولی مشکل در این است که بر یک فرد 4-5 وظیفه میرسه و بر یک فرد دیگه اصلا هیچ وظیفه داده نمیشه. این مشکل است که حکومت باید به این مسئله دستگی بکنه تا حد اقل کار به اهل کار سپرده شود و ما چالش هایی که در زمینه اطفال وجود داره به یک اندازه رسید.
درست. در رابطه به تعلیم دخترای البته خردسال و یا دختران کودک چقدر خوشبین است؟ این وضعیت چقدر تغییر کرده؟ آیا ما به طرف بهبود میریم و یا ای که وضعیت بدتر شده در مقایسه با سال اول؟
خب وضعیت دقیقاً بعد از ایجاد حکومت موقت مخصوصاً در طی 20 سال وضعیت نسبت به سال گذشته بسیار بهتر است. یعنی ما یک دوره طلایی در زمینه آموزش و تعلیم تربیت سپری کردیم، در حالت سپری کردنش هستیم که آینده چی میشه مشخص نیست، ولی دقیقاً وضعیت آموزش یعنی تعلیم تربیت برای دخترها هم در بطن خانواده هم در بطن اجتماع و هم از لحاظ برنامه‌های حمایتی حکومت زیاد قناعت بخش بوده نمیدانه، برای اینکه چالش ها بسیار زیاد است و حکومت هم تا حد نتونسته به چالش ها رسیدگی بکنه. در بسیار از ولسوالی ها مکاتب بسته هست، مردم ترجیح میده که طفلشان اجازه نتن برای رفتن به مکتب. اینی مسائل دست به دست هم میده و مشکلات ها براینده بیشتر میسازه. اما من بسیار خوشبین هستم نسبت به وضعیت آینده اطفال افغانستان. اگر به امیر اول ادامه پیدا بکنه و بیشتر رسیدگی صورت بگیره، با توجه به اینکه گفته میشه که حدود 600 هزار طفل مخصوصا طفل دختر از رفتن به مکتب باز مانده، زمینایش نیست یا مکاتب نیست یا هم معلم نیست در اون منطقه یا هم خانواده سهلنگاری میکنن، اینا از جمله چالش ها هست. ولی روی هم رفته امروز مردم نسبتا به یک آگاهی بلند رسیدن و ایره درک کردن که حداقل برای آینده نیاز است که باید طفل دختر به مکتب بره. مخصوصا شما در آغاز برنامه یادآوری کردن که مثلا نیاز هزی وسعت اجتماع، اگر ما در یک ولایت و قریه دوردست بریم بلی. اگر ما دکتر خانم نداشته باشیم مجبور هستن که اونا خانمایشان پیش دکتر مرد ببرن مراجعه بکنن. این خود از این اصلاح سنتی و فرهنگی و فرهنگ ارزش های اسلامی بر مردم قابل قبول نیست. این مسئله باید بر مردم ترسیم شود که حداقل اینا به این آگاهی برسن که اگر ما اجازه میدیم فرزند دختر را در آینده ما پس دوباره به کارکرد از اونا در سطح اجتماع نیازمند هستیم. این فکر کنم که بهترین نتیجه را خواهد
داشت. استاد بسیار تشکر به شما. برمیگردیم، من شماره تماس با برنامه را به شنوندگان عزیز میگم. اینا میتونن با استفاده از شماره تماس با برنامه تماس بگیرن و سوالاتشان را مطرح کنن. موضوع امروز برنامه است روز جهانی دختران کودکان دختر که امروز در رابطه به حقوق و وضعیت دختران کودک در افغانستان صحبت میکنیم. شماره تماس با برنامه است 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0700 82 27 55. در نوریدون کنن ده ماشومون جونو نړیوال ورځ ده. از مون خبرونه هم په افغانستان کې د ماشومون جونو د وضعیت او د او پزنګړی توګه دوی د تعلیم په برخه کې په موضوعاتو باندې غږیږو. تاسو کولای شئ له خبرونه سره اړیکه ونیسئ او له خبرونه له میلمنې څخه چې اغلی منیجه رمزي د کابل پنتون استاد او د ماشومانو د حقونو مدافع ده په خپل پښتنې مطرح کړی. بلې صفر د خبرونه سره د اړیکې شمیرې دي 0909 40 15 40. بلې شمیره ده 0902 15 50. بلې اکشنون در میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بلی سلام علیکم.
بلی مرسلین سلام علیکم.
بلی سلام قری صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی. مهربانی،
تشکر. انشاءالله که موجه خراب نشي. سلامونه تاسو لاندې کوم تاسو راځو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته تاسو ملمنیا ته
ډیر
مبارکي هم وایم او تسلیت هم وایم هغه نجونو ته چې نن د دوی هغه ماشومو نجونو ته چې نن د دوی نړیواله ورځ ده او تر اوسه دوی په کپس کې ژوند کوي، تر اوسه تر خشونت لاندې ژوند کوي، چا تر اوسه هغه هم نه دی اورېدلی. هغه نجونو ته هم تسلیت وایم چې تر اوسه خپل غږ نه دی پورته کړی او خپل غږ نشي پورته کولی. که غږ پورته کړي څوک یې غږ نه اوري نو خبر نه ده نن د ماشوم یا د نجونو نړیواله ورځ ده. با وجود د دې چې موږ خپل نجونې حق د تعلیم نه دی ورکړی، د اسلام په چوکاټ کې هم حق د کار نه دی ورکړی، د هغو سره خشونت کوو، هغه د حیوان په شکل خرڅوو، په بد کې ورکوو. بل خشونت دا دی، هغه خشونت چې ورسره کېږي یو نجلۍ ماشوم خپل غږ نه شي پورته کولی، هغه پر ځای د دې چې مکتب ووایي زما غږ.
بلې 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 ستاسو غږ رزق غیر سمیره بني.
او هغه پر ځای د دې چې مکتب ووایي خپل تعلیم هغه حق حقوق لا سره وړي، هغه نن په بازارو کې ټول اضافه کارونه کوي یا مقصد دا مطالعه ده چې پخ اقتصاد یا ناامني ده اصلا مرسلین مسله دا ناامني اقتصاد او موږ پروته یا زموږ جانیت یو بهانه ګرځېدلې ده خبره دا ده چې موږ په خرافاتو او رواجاتو کې ډوب یو هنوز هم زموږ خپل تعلیم ته نشي تلای خپل مکتب نشي ویلی خشونت ورسره کېږي او د دې خشونت سره هم څوک نه کوي نو خصوصا په سارو کې کېږي په سارو کې کېږي یعنی په سارو کې چې پر دوی باندې خشونت کې نورانو قراو قصباتو ته هلته به د دوی ژوند څنګه بلې قرص بلې بلې سس نظر لرم نظر مې دا دی چې تر اوسه د افغانستان خلکو ته آګاهي نه ده ورکول شوې ته آګاهي ورکول شوې ده په آګاهي باندې عمل نه دی کړی او د دې آگاهي مسؤلیت اول زموږ علماء دي چې زه خپل یو ديني عالم استاد سره غږیږم موږ خپل مسؤلیت علماء نه دی ادا کړی په دغه حالت کې موږ خپل ته دی ادا کړی کړیار د کوم منو ته کوم بزرګ د کوم مشر د کوم خپل مسؤلیت ته دی ادا کړی کوم بزرګ د خبرې په دولت باندې څه کوي بلې کړی صاحب سس بای بای څو څنګه خو څه نه چې زه سره کیږي دوی په روانه ته په تعریف باندې
بل ډیر مننه قصب ساس نظر هم واورید نظر څخه یو نړۍ مننه بلې بل اوریدونکو او څوک دی بلې بلې سلام علیکم بلې صدای مرا میشنوین بلې متاسفانه صدای زنو نمی او شنوندی دیگر میشنویم بلې سلام علیکم بلې صدای مرا میشنوین بله متاسفانه بله صدای زنم نمیه. خب خانم رمزی اگر در رابطه به این که قاری صاحب اشاره کردن یک خب موضوع پروژه است که در این بخش بیشتر پروژه در افغانستان تطبیق شد و نگرانی ها و انتقاد های هم بالای نحوه تطبیق از وجود داره، در رابطه مسئولیت اجتماعی که همه دارن به شمول مسافدان و به شمول علما و تمامی اقشار جامعه، چقدر این نقش از سوی خود افراد جامعه در جامعه خود البته خصوصا علما این نقش را ادا کردن و مسئولیت که به دوش از این هست؟
تشکر. با تایید حرفای جناب قاری صاحب دقیقا زمانی که ما زندگی اطفال را مخصوصا اطفال دختر را در سطح اجتماع به مطالعه بگیریم یک دایره محافظتی باید پر بخوریم، یک دایره محافظتی باید وجود داشته باشه که خود طفل هست، خانواده هست، اجتماع هست و به همین سیستم دولت هست که در بدن هر یکی از این ساختارها نیاز است که باید توجه جدی نسبت به وضعیت طفل شود، مخصوصا خانواده توجه جدی داشته باشه، برنامه‌های آموزشی و تربیتی مسائل در نظر بگیرن، در سطح اجتماع هم که علما و روحانیون و بالاخره رسانه های محترم و میخصم هر فرد اجتماع مسئولیت اجتماعی داره در قبال اطفال و نوجوانان.
درست.
و در سطح دولت هم باید استراتژی ها و پالیسی ها و میکانیزم های وجود داشته باشه که اما قوانین ملی و بین المللی که هست اینا جنبه تطبیقی و عملی بگیره و افرادی که از تخطی هایی که در مورد حقوق اطفال انجام میدن برای مسئولیت از اینا دیگه نه گفته شد. امروز یک فرد طفل اختطاف میکنه ولی از زندان چند روز بعد دوباره رخصت میشه و همین قسم سایر نقض حقوق بشری اطفال اینا انجام میدن و این گسترش پیدا میکنه. نقش علما و روحانیت من بیشترم به اون اشاره کردم که دقیقا چون جامعه سنتی هست، جامعه اسلامی هست، ما پابند ارزش های اسلامی هستیم نسبت به هر مسئله و هر مورد دیگه، عرف از ما بیشتر قابل قبول است بر مردم، مخصوصا از خطاب های نماز جمعه اگر برای خانواده ها روی حقوق اطفال، روی ارزش های زندگی مسائل اگر آگاهی دهی داده شود بسیار زیاد یک نتیجه خوب میده.
درست.
متاسفانه ما شاید از این مسئله نیستیم، زیادتر ما از طریق بلاسپیکر های مساجد میشنویم که در مورد رنگ ناخون زن و اینی مسائل صحبت میشه، بگرشن که هم مسائل هست که باید درش پرداخته شود، اما برای موضوعات تربیتی که برای یک طفل است کمتر توجه میشه. من فکر میکنم که حکومت افغانستان توجه خود کرده، اما ما همون قسمی که بیشتر ما به یادآوری کردم افراد متخصص، افرادی که همون کار به اهل کار سپرده شود در این زمینه وجود نداشته و اینا نتونستن که برنامه رو به شکل درست تطبیق بکنن. و یک نکته دیگر من میخوام اضافه بکنم، خود سیستم نصاب درسی یا معارف افغانستان خودش چالش برانگیز است. مثلا در بعضی کتابا مسائل هست که طفل به جای دیگه هنگیزه برش بده هنگیزه از گرفته میشه، یا معلمین دوره ابتدایی که صنف اول 2 و 3 هست که باید بیشتر به ارزش های اسلامی و پاسات و فرهنگ اجتماعی بپردازه، این معلمین غیر تخصصی هستن، اصلا 12 فارغ میشن، اینا میرن معلم صنف اول اصول صنفی میشن. که خود از چالش دا هست و بجای از اینکه مشکل ما حل بسازیم براینده مشکلات بیشتر میتونه
دیده. بله، در رابطه به نهادهای عدلی و قضایی شما گفتین متاسفانه در سالهای اخیر ما قضای زیاد را داشتیم در بخش اختطاف و تجاوز و بدرفتاری امرای کودک ها، خصوصا دخترای کودک. در رابطه به کارکرد نهادهای عدلی ما دو سه مثال را داریم که خب واکنش هایی که از درون جامعه بوده بعدا نهادهای عدلی و قضایی را بی واداشته که اونها اقدام کنند. در عموم چقدر اینا کار کردن در این بخش به خاطر از اینکه بتونیم مو عدل و انصاف را مراعات کنیم و که مانی گروه های جرمی از سوء استفاده و تخطی و خشونت شوند؟
خب دقیقا موضوعات جرمی اطفال برمیگرده و محکمه اختصاصی اطفال مذکر کنم که در این زمینه کار شده یک اندازه ولی یک مسئله که بسیار چالش دار هست امروز یک فرد بزرگ سال مثلا سنش 22-25 ساله هست بیا یک تخطی حقوق بشری در مورد یک طفل انجام میده ولی جعل تصویر در افغانستان بسیار زیاد است با سند جعل تصویر ای برات حاصل میکنه به دلیل از اینکه گویا طفل است سن 18 سال تکمیل نکرده و ای به زندان به جزیک فرستاده شوه و موضوعات جزایی بالاش تطبیق شوه به دارالتعدیب برده میشه و همون مدت عجز زمانی که تکمیل میکنه باز از اوجه و دوباره به مون نیرنگ دوباره خارج میشه که ما به مراکز اصلاح و تربیت افغانستان تحقیقاتی که انجام شده و زمانی که مسئولین ما برای کار سوی اینا رفتن سر خوردن با فردی که مجرم بوده سنش کلان شده ولی محکمه بر از او برات داده او را در آورده در دارالتعدیب نگهداری میکنه. یعنی مسائل یک اندازه جای نگرانی هست که مخصوصا مسئولین محاکم اختصاصی اطفال باید نسبت به این مسئله توجه بکنند برای اینکه بیشتر از هر گروه سنی طفل در هر جامعه و در جامعه که مثل افغانستان منازعات مسلحانه جریان داره بیشتر ما درگیر این مسائل و چالش ها در زمینه اطفال است.
بله، در بخش محاکم و در بخش کسایی که ارتکاب جرم میشن بعضا خانواده ها هم سهلنگاری میکنن اینا به خاطر امو ننگی که وجود داره در جامعه نمیخواین به خاطر اطفالشون خصوصا دختران کودکشان اینا خب چی کنن بخششان رستگی کنن و یا هم دادخواهی کنن. در این بخش چقدر کمکاری گرفته صورت گرفته و خانواده چرا از این وضعیت میگذرن؟ چرا اینا انکار میکنن از جرایمی که در برابر دختران کودک از اونا انجام میشه؟
خب خانواده همون بس شما یادواری کردین بس موضوعات فرهنگی و جامعه سنتی هست که بس های به اصطلاح خودشان نامبدی و مسائل به دنبال داره. از این لحاظ قضایی که مربوط نقض حقوق کودکان مثلا آزار و حذیت کودکان و کودکان دختر از اینا میشه اکثر اینا را کتمان میکنن و کوشش میکنن مخفی نگه دارن ولی امروز با همون سرعتی که دنیای مجازی داره این قضایا زیادتر افشا میشه و یک اندازه فعالین حوزه حقوق طفل به دادخواهی در این زمینه میپردازند. حتی گاه گاهی ما شاهد از این هستیم که بعضی از گرداننده های رسانه ها طفل روی جاده را مثلا لمس میکنه برای نوازش میده که حالا خود از این به اساس کنوانسیون های بین المللی و اسناد ملی دخن آزار و اذیت شمرده میشه که ما چندین تصویر و ویدیو را شاهد از این بودیم که بعد دادخواهی از این مسئله پرداختیم.
درست.
ولی امو فرهنگ معافیت از جرم و جنایت در افغانستان حاکم است مخصوصا در کیسای اطفال هم و بیشتر به او اشاره کردم که سنشان بزرگ است ولی خرد با اسناد جعل تصویر اینا به زندان فرستاده نمیشن و جزا بالا اینا تطبیق نمیشه. یعنی در کل چند قضیه که بسیار زیاد کیسای بسیار کلان بود در زمینه اطفال که اختطاف شده بودن بالا از اینا تجاوز صورت گرفته بود حکومت یک اندازه توجه کرد و نسبت به این مسئله ولی کیسای خرد و ریزی که آزار و اذیت های کوچک است هم خانواده سهلنگاری میکنه و هم نهادهای حدی و قضایی و هم حکومت یک اندازه در این زمینه.
اگر در اخیر برنامه بیایم روی وضعیت کرونا که متاسفانه یک مشکل جهانی بوده و در تمام جهان مکاتب برای شاگردها بسته بوده و اگر وضعیت را در افغانستان بررسی کنیم چقدر در این بخش به خاطر تعلیم ترای کودک چقدر تلاش شده تا اینا از تعلیم باز نمانند و آیا این تلاش ها به شما قناعت بخش بوده؟ چون ما شما در جهان متوجه ازی بودیم که سهولت ها امکانات فراهم شدن باز اونا اما در افغانستان متاسفانه حدود چندین ماه کودکان از رفتن به مکتب دور ماندن.
خب دقیقا زمانی که اینا از رفتن به مکتب به دور ماندن دقیقا که آسیب های روانی متوجهشان شد به خاطر از اینکه در محیط خانه بودن از دوستایشان به دور ماندن مجبور شدن که تایم مکمل زمانشان هزینه دیدن دونی مسائل بکنن از زمینای آموزشی دور ماندن که یک صدمه بزرگ است، ما هر قسم صدمه را جبران کرده میتونیم، ولی حق مانی که ما بود چی باشی جبران کرده نمیتونیم. و دورنگی که حکومت انجام داد، مکاتب خصوصی را اجازه داد، مکاتب خصوصی شروع به فعالیت کردند و اطفال رفتن به مکاتب، مثلا خانواده که توان پرداخت فیس یا پول مکاتب داشتن، ولی مکاتب دولتی را اجازه ندادن که شروع شود. در سایز اینا این خود از این باعث ازی شد که امو از لحاظ روانی یک آسیب کلی برای اطفالی که خانواده فقیر بودن و اونا توانایی رفتن به مکاتب خصوصی را نداشتن. این یک دورنگی بود که حکومت انجام داد و گویا که در مکاتب خصوصی کرونا نیست ولی به مکاتب دولتی هست. یک بحث بسیار جدی هست که یک نوع دورنگی را حکومت افغانستان مثلا وزارت معارف انجام داد. اما از بعض خانواده ها از فرصت از امو روزهایی که کرونا بسیار شدت داشت بیرون، این چالش را به یک فرصت تبدیل کردن، موضوعات تربیتی و آموزشی را برای اطفالشان آموزش دادن. ولی خانواده‌هایی که درگیر موضوعات اقتصادی و چالش های زندگی بودن، از این فرصت یک استفاده خوب کردن نتونستن. ولی در کل اطفال عقب ماندن، دچار مشکلات روانی و آسیب های روانی هستن که ما شاهد از این هستیم. و به یک نحوی بد آموز شدن و دیدن فیلم و تلویزیون و اینا، این پس دوباره زمان نیاز داره که این پروسه اگر نظام
بله. بله استاد منیجر رمزی، استاد پانتون و مدافع حقوق اطفال، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر.
تشکر از شما.
بله شنونده عزیز، رادیو آزادی بود، برنامه هفته